دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمې بجې دي. په دې خبرونه کې زپا امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د سیمې او نړۍ د رپورټونو تر څنګ ونیزه خبرونه هارون باچا هنري ګړی هم په تکراری توګه در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه د پاکستان سیاسي ګوندونه د پوځي عدالتونو د مودې پر غځولو سلا شوې دي. په لوړګي او په خوست کې پر امنیتي پوستو وسلوال بریدونه شوې دي او د ګڼو د بشري حقوقو د څار یوه اداره وایي په شام کې پر جمعه د الوتکو په بمباری کې ګڼ وسلوال وژل شوي او ژوبل دي. بشپړ خبرونه د پاکستان سیاسي ګوندونه د پوځي عدالتونو د مودې پر غځولو سلا شوې دي. د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق تیر ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل سیاسي ګوندونو دې ته په کتو چې پاکستان د جنگ په حالت کې دی د پوځي عدالتونو موده په مشروط ډول تر دوو کلونو د غځولو پریکړه کړې ده. د وویل په دې لړ کې به ترمومي قانوني مسوده د ګل یا دوشنبه پر ورځ په قومي اسمبلی کې منظوره شي. تر دې مخکې پیپلز ګوند د پوځي عدالتونو د مودې غځولو مخالفت کاوه. صادق ویل جمعیت علماء اسلام فی او جماعت اسلامي هم په مسوده کې د ځینو بدلونونو غوښتنه کړې چې دوی شامل کړي دي. د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر حملې وروسته د پاکستان پارلمان په 2015 زیږدیز کال کې د پوځي عدالتونو جوړولو منظوري ورکړې وه چې قانوني موده یې سږ کال په جنوري کې پای ته ورسېده. په د خیبر امنیتی چارواکي وایي وسلوالو په لوړګي کې پر پوسته برید کړی دی چې پکې د اف سی دوه سرتیري وژل شوي دي. امنیتي چارواکو نن سهار د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته وویل دا حمله بیګا د لوړګي د سپینې څوکې په سیمه کې شوې چې پکې څلور سرتیري ژوبل هم دي. د دوی په خبره په ځوابي کارروایۍ کې د وسلوالو په ټنځایونه په نښه کړي او هغوی ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. دې چارواکو دعوه وکړه چې وسلوال د ډیورنډ کرښې له هغې خوا وراوښتي ول. کابل او وسلوالو دواړو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. الته افغان امنیتی چارواکي وایي چې په خوست کې د ملي پوځ پر امنیتی پوستې په موټر بمی حمله کې یو سرتیری وژل شوی او 15 ژوبل دي. د ملي اردو مطبوعاتي دفتر یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل چې دا برید نن سهار د یعقوبیو او صبریو په ولسوالۍ کې پر پوسته شوی دی. د ملي پوځ په وینا تر بمی حملې وروسته یو شمېر وسلوالو پر سرتیرو برید وکړ چې له کبله یې تر یو ساعت پورې نښته روانه وه. چارواکي په دې اړه نور تفصیل ورنه کړ. وسلوالو طالبانو د حملې ذمواري منلې ده. هلته په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په برید کې درې کسان وژل شوي دي. د شبې تحصیل اوسېدونکو او انتظامی چارواکو نن سهار مشال راډیو ته ویل تېره شپه دا کسان له یوه واده کور ته روان ول چې وسلوالو ورباندې حمله وکړه. دوی وایي په حمله کې یو کس ژوبل هم دی. دوی زیاتوي تر اوسه ورته معلومه نه ده چې پر ولسي وګړو دا برید چا کړی دی. تحصیل مشال راډیو خبرونه اوري. د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفی وایي دوی د سخت دریځۍ او ترهګرۍ ضد مفکوره وړاندې کولی شي خو په دې برخه کې زیات کار د حکومت ته کولو دی. نوموړي تیر مازدیګر مشال راډیو ته ویل که حکومت د سخت دریځۍ پر ضد پر اقداماتو کې علما ور شریک کړي نو ښه نتیجې لرلی شي. دی وایي ډېر داسې کارونه دي چې د حکومت د کولو دي. حکومت اکثر په خپلو کارونو کې نیمګړتیاوې لري. که حکومت له عالمانو سره په ګډه کار وکړي او په ځانګړي ډول د پاکستان علما کونسل پر وړاندې کړې تګلاره عمل وکړي او نور مذهبي مشران هم له ځان سره یو ځای کړي نو دا به ښه پایلې ولري. اشرفی دا څرګندونې پر داسې وخت کړی دی چې روانه اونۍ پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف د هندوانو د اختر لمانځغونډې ته په وینا کې پر دینی عالمانو د سخت دریځۍ ضد مفکورې جوړولو او خپرولو غږ وکړ. ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حریف اتمر نن په مسکو کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وویني. د ملي امنیت سلاکار ویاند تواب غورځنګ بیګا مشال راډیو ته ویل اتمر به له لوړپوړو روسیو چارواکو سره د ترهګرۍ او نشه یي موادو د قاچاق پر ضد پر مبارزو خبرې وکړي. روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین هم پرون ویلی له افغانستان سره د ترهګرۍ او نشه یي موادو ضد مبارزې په ګډون په نورو برخو کې هم مرستو ته اړتیا ده. د شام د بشري حقوقو څار برتانیا میشته ډله او روغتیایي کارکونکي وایي د هیواد په شمال کې پر جمعات په هوایي بمباري کې لسګونه کسان وژل شوي او ژوبل دي. د شام د بشري حقوقو د څار ډلې مشر رامي عبدالرحمن تیر ماښام وویل د یاغیانو تر ولکې لاندې کلی کې په دې بمباري کې لږ تر لږه 240 کسان وژل شوي دي. د ویل د حلب ولایت پر جمعات د ماښام لمونځ پر وخت ناپیژندل شوي او جنگي الوتکو بمباري کړې چې پکې 240 کسان وژل شوي چې زیاتره یې ولسی وګړي دي. د زیاته کړه چې په دې برید کې لسلو زیات کسان ژوبل هم دي او ډیری یې د حلب له ښاره 1.5 کیلومتره لرې د کلي د جمعات ودانۍ تر ملبې لاندې دي. د زیاته کړه چې په دې برید کې ورته معلومه نه ده چې دا برید تر چا کړی دی، خو چارواکي وایي چې دا کلی د هغو یاغیانو تر کټلو لاندې دی چې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد جنګیږي. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د 2013 مالی کال لپاره د بودیجې پلان وړاندې کړی دی چې پکې د بهرنیو مرستو، د بهرنیو چارو وزارت، چاپیریال ساتنې پروژو او په نورو برخو کې د پیسو کمولو وړاندیز شوی دی چې له دې لارې پوځي لګښتونه زیات کړل شي. تیر مازدیګر سپینې ماڼۍ د بجټ پلان خپور کړ چې پکې ټرمپ په دفاعي لګښتونو کې د 10% او د کورنۍ امنیت په لګښتونو کې د زیاتوالي وړاندیز کړی دی. په دې کې له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو لپاره هم د پیسو غوښتنه شوې ده. په دې پلان کې د بهرنیو چارو د وزارت له بودیجې څخه د 28% او د چاپیریال ساتنې له ادارې څخه د 1.5% پیسو کمولو غوښتنه شوې ده. د 3.8 تریلیون ډالرو د بودیجې دې پلان ته د امریکا د بیا غښتلي کولو د مسودې نوم ورکړی دی. د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن تیره ورځ په ټوکیو کې خبریالانو ته په وینا کې د دې پلان د ملاتړ اشاره ورکړه. د خبرونو پای تاسو مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. د پاکستان سیاسي ګوندونو د پوځي عدالتونو د مودې پر غځولو باندې سلا کړې ده. د پاکستان علما کونسل پر حکومت غږ کړی دی چې د سخت دریځې پر ضد دی لا نور اقدامات وکړي.
سب سے پہلے حکومت کو جو قومی ایکشن پلان بنا تھا اس کے اوپر عمل درآمد لینا چاہیے.
د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار وائی په پنجاب کے پختانہ بے ضایا نہ زورول کی گی
سوال نہ پیدا کی جسو خام خا پختانہ ٹارگیٹ کی.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن په مسکو کې له لوړپوړو چارواکو سره ویني او په هارون باچا هنري ګړې کې مول ځوان سندرغاړي حیات افغان سره خبرې کړې دي. لو مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو او لومړی موضوع دا ده چې د پاکستان سیاسي ګوندونه د پوځي عدالتونو د مودې پر مشروط ډول باندې د غځولو په اړه باندې سلا شوې دي. په دې لړ کې ایاز صادق چې د قومي اسمبلی سپیکر دی تیر ماښام خبریالانو ته وویل چې د ګل په ورځ باندې یا د دوشنبه په ورځ باندې د هیله مند دی چې قومي اسمبلی به دغه ترمیمي مسوده منظوره کړي. رفعت انجم معلومات راکوي.
د قومی اسمبلی سپیکر ایاز صادق تیر ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې سیاسي ګوندونو د پاکستان موجوده صورتحال له وجې د پوځي عدالتونو موده په مشروط ډول تر 2 کالو ته غځولو پرېکړه کړې. دوی وویل چې په دې لړ کې به ترمیمي قانوني مسوده د ګل یا دوشنبه په ورځ په قومی اسمبلی کې منظوره شي او دا غیر رستو با بیا دا مسوده سینټ ته وړاندې کولې شي. ایا صادق وویل چې جمعیت علما اسلام فی او جماعت اسلامی هم په مسوده کې د ځینو بدلونونو غوښتنه کړې چې دوی پکې شامل کړې دي.
تقریبا سب کا اتفاق ہے.
تقریبا ټول ګوندونو په دې اتفاق کړي او چې کوم ترامیم دي امید دی چې نن به په قومي اسمبلی کې وړاندې شي. جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام فی ډلې هم د ځینې بدلونونو غوښتنه کړې ده. هغه ته به پکې هم کتې شي او د ګل په ورځ کې پارلماني مشران په دې څه خبره کول غواړي وکړي او بیا به دا د ګل په ورځ قومي اسمبلی ته منظورېدو لپاره وړاندې کوو او کوشش به کوو چې په متفقه توګه منظور شي.
تر دې مخکې پیپلز ګوند د پوځي عدالتونو د مودې غځولو مخالفت کولو، خو تیر ماښام د غونډې په موقع د پیپلز ګوند سینیټر اعتزاز احسن وویل چې د پوځي عدالتونو موده تر دوه کالو پر غځولو د هغوی اعتراض و، خو حکومت سره خبرو اترو او د دوی لخوا وړاندې کړی شوي په نهه نکاتو کې څلور نکاتو منلو وروسته دوی د پوځي عدالتونو په موده غځولو راضي شوي. اعتزاز احسن وویل چې نیشنل سیکورټي کمیټي جوړول د دوی غوښتنه وه چې کومه ومنل شوه. د ده په وینا د کمیټې ذمېواري به پوځي عدالتونو سره سره د قومي سلامتۍ په امورو هم نظر ساتل وي، او موږ تمه لرو چې دا کمیټه به په صحیح مانو کې کار کوي.
دو سال کی میعاد پہ ہمیں بڑا
موږ تر د دو کالو پورې په موده غځولو تحفظات وو، او دا ځکه چې د تیرو دو کلونو کې موږ د حکومت لخوا په دې اړه څه موثره کارکردګي نه وه لیدلې. که څه هم مسوده حکومت جوړه کړې، خو په دې کې بنیادی نکات زموږ وو چې کوم ومنلی شو.
ان کو تسلیم کر لیا گیا ہے.
دو پاکستان تحریک انصاف گوند غړي شاه محمود قریشی وینا وا چې په پوځي عدالتونو اتفاق رائے راوستلو لپاره ټول ګوندونو د نرموالي نه کار واخیستو، او اوس موږ امید لرو چې دا قانون به د یو سیاسي انتقام لپاره نه استعمالیږي. د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر حملې وروسته د پاکستان پارلیمان په 2015 کال کې د پوځي عدالتونو جوړولو منظوري ورکړې وه چې قانوني مسوده یې سږ کال په جنوري کې پای ته رسېدلې وه. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په برید کې درې کسان وژل شوي دي. د شبې تحصیل اوسیدونکو او انتظامی چارواکو نن سهار مشال راډیو ته ویل تیره شپه دا کسان له یوه واده کور ته روان ول چې وسلوالو ورباندې حمله وکړه. د سیمې اوسیدونکو وایي حکومت ورڅخه وسلې غونډې کړې دي، نو ځکه ولسي وګړي خپله ساتنه نشي کولای. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
د ځایي خلکو او چارواکو په وینا تیره شپه شمالي وزیرستان تحصیل شوه کې ناسرګنده کسانو د سیمې درې کسان په ډزو وژلې دي او یو بل یې ژوبل کړی. د سیمې خلک وایي دغه کسان سیمه کې د واده په مراسمو کې د ګډون نه پس کورونو ته په لاره وو چې لاره کې په ډزو ووژل، او پیښه کې ککړ کسان په تیښته کې بریالي شول. د سیمې خلک وایي دا اول ځل نه دی چې ضربیاز به عملیاتو پس تحصیل شوه کې د دې نویت پیښې مخې ته راځي، خو تر اوسه د قاتلانو پته نه لګي او نه هم څوک ګرفتاره شوي دي. شمالي وزیرستان تحصیل شوه اوسیدونکې او خبریال زاهد وزیر مشال ته وویل چې دغلته په بیا بیا سرچ اپریشن شوی او خلکو خپلې اسلحې جمع کړې، نو دولت ذمہ داری دا چې دغلته امن پر ځای کړي.
دا څلورمه واقعه ده. یو واقعه کې یو سټوډنټ وژل شو، بیا ورپسې یو دکاندار د سیف الله په اډه کې وژل شو. اوس دغه پیښه وشوله، اوس چې خلکو نه وسله هم فورسز لاس ته کړله، او ایون چا سره چکو هم نشته، چاړه هم نشته، او خلک په دې خوشبینه وو چې ګنې سیمه کې امن راغی. خلکو چې دی د شپې په وخت تګ تګ هم شروع کړو. خلکو چې دی ودونه هم اټن کول، دا هم یو واده وو. په دې کې ټنګ ټکور پروګرام وو. هغې نه پس چې کور ته تلل، نو په دې کسانو باندې فائرنگ وشو. چې فائرنگ وکړي بیا ورکشي پته هم نه ولګي. خو سره ویل اکویټ جرب وسله هم دا ذمہ داری خو د فورس زیاده انتظامیه ده چې په سیمه کې امن قائم کړي. خلک په دې خفا هم دي، پریشان هم دي چې اخر دغه کمه ډله ده، کم قوت ته چې داسې ناوړه پیښې کوي، او دا بیا هغې نه پس چې کوم فورس دي انتظامیه ده د کسان وام نه نیسي.
د انتظامیه چارواکي وایي چې تحصیل شوه کې د نورو سیمو په شان عملیات نه دي شوي، او خلک د سیمې نه نه وکړه شوي، نو ځای په ځای دغلته اسلحه موجوده ده، او د لړکې وخت په وخت د پلټنې عملیات کیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو
د جمعې د ورځې
فونیس پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لس نیمو بجو،
جمهوریت
په پا پاوکم دو بجو،
د ځوانانو حق
په پا تمنټه د پاسه دو بجو،
پام کوا
په پا پاوکم سلورو بجو،
حجرا
د پاکستان علما کونسل پر حکومت غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد د متبادلې مفکورې پر وړاندې کولو کار وکړي. د دې شورا مشر مولانا طاهر اشرفي تیر مازدیګر مشال راډیو ته وویل مذهبي مشران وار له مخه د سخت دریځۍ او ترهګرۍ ضد کار کوي. روانه اونۍ وزیر اعظم نواز شریف د هندوانو اختر ویل منځغونډې ته په وینا کې پر دینی عالمانو د سخت دریځۍ ضد سوچ او فکر وړاندې کولو ټینګار کړی و. پوښتنه دا ده چې داسې یوې مفکورې وړاندې کول د چا کار دی او څه باید وکړي؟ ملیحا میرزاده یې جواب راکوي.
د پاکستان د علماو کونسل مشر مولانا طاهر اشرفی وای ک وفاقی حکومت د مذهبي ګوندونو له مشرانو او علماو سره په ګډه کار وکړي نو د دې مثبت نتیجې مخې ته راتللې شي. مولانا طاهر اشرفی مشال ریډیو سره په خبرو کې د هغو ګامونو یادونه وکړه چې په فکر یې د ترهګری خلاف ضروری دي.
زما په خیال حکومت له په لومړي سر کې پکار ده چې د ترهګری ضد کړنلار په سمه توګه عملي کړي او پر هغې عمل درآمد وکړي. د هغه تنظیمونو خلاف کاروای پکار ده چې انتها پسندۍ او ترهګرۍ ته تقویت ورکوي. د حکومت تر بندیز لاندې تنظیمونو چې په اړه ویل کېږي د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ دي، پر ضد هم عملي ګامونه پورته کول پکار دي.
مولانا طاهر اشرفی دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د پاکستان وزیر اعظم په دینی عالمانو غږ کړي چې د فتوو نه راوځي او د ترهګرۍ مفکورې پر ضد کار وکړي. خو د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمان ویلي چې دینی عالمان وار له مخه د ترهګرۍ خلاف بیانیه لري. همدې ته ورته نظر د جمعیت علما اسلام سین ویان مولانا یوسف شاه هم لري. نوموړي مشال ریډیو ته وویل
دہشت گردی بنیاد خود ناقص اور غلط خارجہ پالیسی ہے. کچر حکومت پالیسی باندھے نظر ثانی کی اور پالیسی صحیح کی نہ عرض باندھے پٹو ملک کی دہشت گردی ختم سے لے جائے. دہشت گردی نے نہ مولیاں فتو باندھے شروع سے لے جائے اور نہ جو مولیاں علماء فتو باندھے رکاؤ کی گی. علماء بہتر رول ہمیشہ کے پارا مثبت رول ادا کرا جائے، ہمیشہ کے پارے خلاف کرا
جائے. مذهبی چارو پوه ڈاکٹر قبلہ ایاز وائی چې د ترهګرۍ ضد بیانیه جوړول د حکومت ذمہواری ده او حکومت د هغو پالیسو د عملی کولو په صورت کې په ترهګرۍ قابو موندل شي کوم چې لوړاندې موجود دي.
بنیادی طور خدا د ریاست ذمہ داری ده چې نه صرف دا چې کوم اهل علم دي او ان ته دا کار ورکی جاي او بلا نریټیو یا بیانیه جوړه کی، خو سره دا زمونږ د نصاب هم جو کار جوړیږي چې نصاب کې هم ډېری عملی تبدیلی وشي. بیا بالخصوص زمونږ میډیا د دې ابلاغ زرئ، خو په دې ټولو نه هم خبره عادي ریاست پالیسۍ دي. تر څو پورې د ریاست پالیسۍ نه بدلې شوې نو صرف په متبادل بیانیه باندې به سر ډېر برخه نتایج یقیني نشي ترلاسه راشي.
د پاکستان وفاقی حکومت د 2014 کال په دسمبر میاشت کې د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان جوړ کړو چې پکې د ترهګرۍ ضد شل نکاتي ایجنډا اعلان شوی و. خو په پاکستان کې زیاتره سیاسي او مذهبي ګوندونه پر حکومت نیوکه کوي چې قومي اکشن پلان په سمه توګه عملي شوی نه دی، بلخوا حکومتي چارواکي داوا کوي چې په دې لړ کې یو شمېر ګامونه پورته کړي دي.
مشال اوستاسو ته د رادیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماښام په 3 بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
نو هر ورځ د پیښور پر وخت پر 3 او د کابل پر وخت پر 2 بجو د شپې ویډیوي خبرونه په یو ثانیه کې نړیوال ویډیوي خبرونه پر فیسبوک او پر د مشال رادیو پر وپاڼه مشال رادیو ټکی کام باندې لیدلی شي. د پاکستان وزیر اعظم ځانګړي سلاکار او د مسلم لیگ نون یو مشر امیر مقام پر حکومت غږ کړی چې ژر تر ژره دی د تورخم لار خلاص کړي او اسلام آباد او کابل د دواړه د ترهګرۍ پر ضد ګډ اقدامات وکړي. تیره ورځ په پیښور کې له مشال راډیو سره په خبرو کې نوموړي دا تور رد کړ چې ګواکې په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې پښتانه ځورول کیږي. خالد خان له امیر مقام سره خبرې کړې دي او لومړۍ پوښتنه یې په پنجاب کې د پښتنو د ځورونې خبرونو په اړه ورڅخه کړې ده.
سوال نہ پیدا کی جس کو خام خا پختانہ ٹارگیٹ کی جب سرد پختانو داخل گجرا والا تم سم یہ ٹائپ کھلی گئی چریم نہ چلتا تمام فیڈرل ڈپارٹمنٹ خلق پولیس سٹوری جدا وہ سر سب قسم زیادتی ہونے سے منگا وہی سرو
امیر مقام صاحب دا قبالی ریفارم اصلاحات و باقلا کنفیوژن دے لکا مولانا سے بوئی چیزے پہ اعتماد کی نہیں رشتے دا غنور سیاسی گندو نہ دا کئی
مطلب دار ہے جی کم فیصلہ دے اصلاحات دا میجارٹی خلقو درائے احترام سے اکثریت نور کو 100% د ټول یو شته کې یو یو کې بنټ ډېر په کې بنټ کې هم د خلکو ډېر راي د چوک سوې چوک سوې خو اخر کې کوم فیصله ای تیمایي میجارټیو کې هغه فیصله ای
پاکستان افغانستان په مینس کې دغه لار بند
دا بالکل مونږه یو چې دې بندې دل حل نه ده او ما محکم چې کله بند شه او خپل غواز او دغه وکالت دلایل کړی تر دغه د دې سولوشن نت د سکیورټي هغه خدشات او ذاتی تور د دې نه چې افغانستان ټول خلک سیاد دهشتګرد مونږ ته په یو پیمانه او په یو انګل تلل نه دی بغا.
د وزیر اعظم له سلاکار امیر بقام سره مو د خالد خان مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په مسکو کې له لوړپوړو چارواکو سره ویني. د ملي امنیت شورا ویاند تواب غورځنګ بیګا مشال راډیو ته ویل اتمر نن د نورو ترڅنګ د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره هم ویني او د ترهګرۍ او نشه یي موادو قاچاق پر ضد پر مبارزو به ورسره خبرې وکړي. په عین وخت کې روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ویلي چې له افغانستان سره مرستو ته تیار دی. فریبا ظاهر معلومات راکوي.
ظاهراً د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او روسي چارواکو ترمنځ د بحث اساسي برخه د توندلاري د کوکنارو د کشت او د نشه یي موادو د قاچاق پر وړاندې مبارزه ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ په خبرو کې وویل چې اتمر نن له خپل روسي سیال نیکولای پتروشیف او د هغې واد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ګوري. دوی په مسکو کې د مارچ پر 18 نیټه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر او له خپل روسي سیال سره ګوري او د افراطیت سره پر مبارزې د کوکنارو د کشت او قاچاق د مخنیوي او هم به د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ګډو اړیکو مفصل خبرې وکړي. مسکو تیره میاشت د یوې شپږ اړخیزې غونډې کوربه و چې پکې د افغانستان د سولې په اړه بحث وسو. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین، ایران، هند او روسیې استازي شامل وو. تر دې وړاندې مسکو منلې و چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د مبارزې په هدف یې له طالبانو سره مخامخ اړیکې نیولې دي. که څه هم کابل هغه مهال د مسکو او طالبانو ترمنځ پر اړیکې انتقاد وکړ، خو اوس د کابل اداره خوشبینه ده چې روسیا وکولای سي د سولې خبرو ته د طالبانو پر هڅولو کې رول ولوبوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ وایي روسیې له طالبانو ځانګړي غوښتنې مطرح کړي چې کابل هرکلی وکړ.
وزارت امور خارجه
دی وایي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې یوه اعلامیه خپره کړه او وی ویل چې له طالبانو سره اړیکه د افغانستان د سولې او ثبات ته راوستو لپاره وه او له هغوی څخه یې وغوښتل چې څلور عمده اصله ومني. لومړی، د افغانستان اساسي قانون ومني. دوهم، له تروریستي کړنو لاس واخلي. دریم، د سولې په اړه د افغانانو خپلمنځي خبرو باندې باور پیدا کړي. او څلورم دا چې له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. مسکو ته د اتمر له سفر سره هم مهاله د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې هیواد یې له افغانستان سره مرستې ته آماده دی. پوتین په مسکو کې د افغانستان د نوي سفیر د باورلیک د منلو په ترڅ کې وویل چې روسیه حاضره ده د تروریزم او نشه یي موادو په لمن وړلو کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان تعلیم وفاقي وزارت په خبرو کړیو ارقامو کې ویلي دي چې په هیواد کې له 2 کروڑ څخه زیات ماشومان خونځي تنځي. تیرونه په خبر شوی رپورت کې راغلی چې په دوی کې تر ټولو زیات ماشومان په بلوچستان او قبایلو کې لزده کړو به برخي دي چې په هغو کې هم لوی شمیر دنجونو دی. پښتنه داده چې حکومت ماشومان ته د تعلیم ورکولو لپاره څه کولای شي. رفعت انجمي را جواب وی.
د پاکستان تعلیم وفاقي وزارت رپورت 2015-16 تر مخه دا وخت په پوره ملک کې 2 کروڑ نه زیات ماشومان د سکولونو نه بهر دي چې پکې د ټولو زیات په بلوچستان کې 80% او فاټا کې 50% ماشومان د تعلیم ترلاسه کولو نه محروم دي. د یادې ادارې رپورت تر مخه د 5 تر 9 کال عمر پورې 5 ملیون نه زیات ماشومان سکولونو ته نه ځي. دغه شان د 10 کالو نه تر 12 کالو خواوشا ماشومانو شمیره 6 ملیونه ده. د حکومتي رپورت او د زده کړو نه محروم شوي ماشومانو په اړه د تعلیمي چارو کارپو عمر رغزی وای چې د حکومت لخوا هر کال په لکونو ماشومان سکولونو ته دراوستو داوی خو کیږي، خو بیا دا ماشومان تر 5 جماعت رسیدو مخکې تعلیم ولی پرېږ دی؟ په دې اړه هیڅ ګامونه نه پورته کیږي.
زیات تر وجوهات مون سره یو خو میسنګ فیسلټی سره دی، اکسس ټو ایجوکیشن مسله ده، او بیا ټیچرز مون سره نشته. فاټه کې، بلوچستان کې، په خیبر پختونخوا کې دا ټولې مسلې دي. د دې لپاره یو حل دا ده چې مونږ ایجوکیشن بجټ چې کوم ده انکریز کو.
د تعلیم وزارت رپورت تر مخه په مجموعي توګه 5 تر 9 کال عمر پورې 40% ماشومان سکولونو نه بهر دي. خو د ټولو نه مهمه خبره دا چې په دې کې غټه شمیره د جنکو ده. د رپورت تر لاندې سکولونو نه بهر ماشومانو کې 2.1 میلیون جنکې دي. اولې په دومره ګڼ شمېر جنکې د سکولونو نه بهر پاتې کیږي. په دې اړه د ښځو حقونو او د جنکو تعلیم لپاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې د خویندو کوټ نزد تمین وایي
جنکو د پاره سکولونه ډېر کم وو. او چې کومونو هغه دونه لري چې هغه ته اکسس نو دونه لري څوک ماشومان هغه چې نه کوي اسکول ته لګري چې یو خو هغه وجه وه دویم دا چې دا اسکولونه ټیررزم دی ملیټري اپریشن کې او دا هغه کې چې څونه ډېر تباه شو هغه کنه هغه بیا دوباره جوړول وړو چا کوشش ونه کړو کنه هغه مغه پراته دي.
د تعلیم وفاقي وزارت په خپل رپورټ کې دا هم ویلي چې په ملک کې اوس هم ګڼ شمېر اسکولونه بنیادي سهولتونه نه لري. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
رویټرز خبری ایجنټس په خیبر پښتونخوا کې د حکومت هغه کمپین ته کتنه کړې چې لاري یو عرب یا ملیار نیالګي کینوي. ایجنټس وایي د دې کمپین په نتیجه کې نه یوازې صوبا مالی ګټې ترلاسه کولی شي بلکې د هوا د ککړتیا ستونزه به هم هواره شي. شاهین منیره تفصیل راکوي.
په راپور کې راغلی دی چې د خیبر پښتونخوا حکومت ځان ته په صوبه کې د یو بلین نیالګو د کینولو هدف اخی دی او تر اوسه په دغه اړه ډیر کار ترسره کړی دی. په پاکستان کې د ورلد وایلډ لایف فند یو چارواکي ویلي دی چې دغه کمپاین ډیر په بریالیتوب روان دی او نه یوازې دا چې نوې نیالګي کرل کیږي بلکې د ماحول او ځنګلونو په اړه د خلکو په رویو کې هم بدلون روان دی. د کمپاین مرام دا دی چې د ونو د پرې کولو مخه ونیول شي او چې په کومو سیمو کې ځنګلونه له منځه تللي دي هلته نورې ونې نال کړل شي. د پاکستان 40% ځنګلونه په خیبر پښتونخوا کې دي. حکومت ادعا کوي چې د روان کال تر پای به دغلته 1 بلین ونې وکرل شي. حکومت د دې کمپاین لپاره په صوبه کې نرسری جوړې کړې دي او خلکو سره د نوو نیالګو د کینولو لپاره مرسته کوي. په صوبه کې د دې پروژې مشر ملک امین اسلم رویټرز ته ویلي دي چې په دې کار باندې به ټولې 1.5 بلین روپۍ خرڅ راځي. هغه وایي چې خواوشا 50,000 خلکو ته واړه واړه روزګارونه هم ورکړي دي. په راپور کې راغلي دي چې د دې پروژې د سار لپاره نوې ټکنالوژي په کار راوستل شي. د تحریک انصاف مشر عمران خان وایي چې دا د هغه د خوخي پروژه ده او د هر ساغه د پاکستان د ښه مستقبل لپاره کوي. نوموړي زیاتوي چې د سره باد چاپیریال د خچنوالي ستونزه هم هواره شي. حکومتي چارواکي وایي دغه خلکو پر ضد هم کاروایی کوي چې په غیر قانوني توګه ځنګلونه وهي او تر اوسه داسې 300 کسان نیولي او جرمانه کړي دي. د پروژې په عملي کولو کې د ځنګلونو 2 ساتونکي هم د لرګو د سمګلرانو لخوا وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو دا.
د هنګری ولسمشر هغه لانجمنه قانوني مسوده لاسلیک کړي چې ورسره سم هغه هیواد ته تلونکي کډوال بنی وازې زنداني کېدای شي بلکې په کانټینری کیمپونو کې بساتل کیږي. دا نوی قانون هغه زرګونه پناه غوښتونکي ازې غیزمنوي چې له بالکان هیوادونو څخه هنګری ته تللي او اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د اوسېدو هیله لري. تفصیل د فریبا ظاهر په دې رپورت کې چې د افغان کډوالو په غږ پیلېږي.
دا د هنګری پر پوله په ترانزیت زون کې د پناه غوښتونکو ژغ دی چې په کم کې د ژمي سړې شپې ورځې تیروي. په دغو کسانو کې چې د افغانستان په ګډون له بیلابیلو هیوادونو راغلي دي ماشومان هم شته. د هنګری ولسمشر یانوش آدر هغه قانون د چاشمې پر ورځ توشیح کړ چې لمخې به یې تر 14 کلونو لوړ عمر لرونکي پناه غوښتونکي توقیف او په کمپونو کې ځای پر ځای کیږي. د دغو نویو اقداماتو پر اساس ټول پناه غوښتونکي د هنګری خاورې ته له داخلېدو سره سم او ټول نور چې لمخ کې د هیواد ته ورغلي نیول کیږي او هغو کمپونو ته انتقالیږي چې خونې یې له کانټینرونو جوړې شوي دي. دوی به د دوسیو تر ارزونې پورې ونهسي کولای چې له کمپونو بهر ووځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې د هنګری د حکومت دغه اقدام د نړیوالو مقرراتو خلاف وباله. د دغې ادارې ویاندي سیسیلی پاویلی ویلي
In practice, it means that every asylum seeker in
دا اقدام په عمل کې په دې معنی دی چې د ماشومانو په ګډون به هر پناه غوښتونکي د اوږدې مودې لپاره پر پوله په هغو کنټینري خونو کې توقیف وي چې اغزي لرونکي مزې ترې تاو دي. دا نوی قانون د نړیوالو او اروپایي اتحادیې د مقرراتو له مخې د هنګری لخوا د ژمنو سرغړونه ده او پر هغو ښځو ماشومانو او نارینه وو به ناوړه فزیکي او رواني اغیز ولري چې له وړاندې سختې ګاللې دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف هم ویلي چې دا پریکړه به ماشومان له سختې ناهیلۍ سره مخامخ کړي. د پناه غوښتونکو په اړه دغه نوي قانون ته د تېرې سه شنبې په ورځ د هنګري پارلمان هم په قاطع اکثریت رایه ورکړه. هنګري 2015 میلادي کال له سربیا او کروشیا سره پر پوله پوځ ته ورته اغزن سیم غځولی او له دې هېواده یې په غیر قانوني ډول د داخل سویو پر زرګونه کډوالو د ایستلو او آن زندانی کولو امر ورکړی دی. د حکومتي سرچینو په حواله د روان کال له پیل راهیسې 1004 کسانو له دې هېواده د پناه غوښتنه کړې ده. دا اقدام د هنګری د حکومت لخوا د پولو قانوني تړلو یوه برخه ده چې معنا یې دغه هیواد ته د پناه غوښتونکو نه پرېښودل دي. د اروپایي اتحادیې د شمیرو له مخې تیر میلادي کال څه باندې 1,200,000 کسانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې تقاضا کړې ده چې ډېری یې د افغانستان، سوریې او عراق دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو په پیښور کې لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د خبرونو لنډیز، د پاکستان سیاسي ګوندونه د پوځي عدالتونو د مودې پر غځولو سلا شوې دي. د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق تیر ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل سیاسي ګوندونو دې ته په کتو چې پاکستان د جنگ په حالت کې دی د پوځي عدالتونو موده په مشروط ډول تر دوو کلونو د غځولو پریکړه کړې. د ویل په دې لړ کې به ترمیمي قانوني مسوده د ګل یا دوشنبه پر ورځ په قومي اسمبلی کې منظوره کړل شي. د خیبر امنیتی چارواکي وایي وسلوالو په لوړګي کې پر پوسته برید کړی دی چې پکې د اف سي 2 سرتیری وژل شوی دی. امنیتی چارواکو نن سهار د نوم نخودو په شرط مشال راډیو ته ویل دا حمله بیګا د لوړګي د سپینې څوکې په سیمه کې شوی چې پکې سلور سرتیری ژوبل هم دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان امنیتی چارواکي وایي چې په خوست کې د ملي پوځ پر امنیتی پوستې په موټر بمی حمله کې یو سرتیری وژل شوی او 15 ژوبل دي. د ملي اردو مطبوعاتي دفتر یو چارواکي د نوم نخودو په شرط مشال راډیو ویل چې دا برید نن سهار د یعقوبی او صبری په ولسوالۍ کې پر پوسته شوی دی. وسلوالو طالبانو د حملې ذمواري منلې ده. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په حمله کې درې کسان وژل شوي دي. د شبې تحصیل اوسیدونکو او انتظامی چارواکو نن سهار مشال راډیو ته ویل تیره شپه دا کسان له یوه واده کور ته روان ول چې وسلوالو ورباندې حمله وکړه. تر اوسه معلومه نه ده چې پر ولسي وګړو دا برید چا کړی دی. د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفی وایي دوی د سخت دریځۍ او ترهګرۍ ضد مفکوره وړاندې کولای شي خو په دې برخه کې زیات کار د حکومت ته کولو دی. دا خبره اشرفی تیر مازیګر مشال راډیو ته وکړه. نوموړي د څرګندونې پر داسې وخت کړی دی چې روانه اونۍ پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف د هندوانو د اختر لمانځپونډې ته په وینا کې پر دینی عالمانو د سخت دریځۍ ضد مفکورې جوړولو او خپرولو غږ کړی و. تاکل شوی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر نن په مسکو کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وویني. د شام د بشري حقوقو څار برتانیا میشته ډله او روغتیایي کارکونکي وایي د هیواد په شمال کې پر جمعات په هوایی بمباری کې 240 کسان وژل شوي او لسلو زیات ژوبل دي. د دوی په وینا دا حمله تیر ماښام لمونز پر مهال باندې شوی ده خو تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دا هوایی برید چا کړی دی. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2018 مالی کال لپاره د بودیجې پلان وړاندې کړی دی چې پکې د بهرنیو مرستو د بهرنیو چارو وزارت چاپیریال ساتنې پروژو او په نورو برخو کې د پیسو کمولو وړاندیز شوی دی چې له دې لارې پوځي لګښتونه زیات کړل شي. او اوریدونکو وسم وخت شوی دی د اونیزې خپرونې هارون باچا هنری ګړی. دا تاسو ته معلومه ده چې دا خپرونه هر پنجشنبه یا زیارت د پېښور پر وخت پر 4 بجو او د کابل پر وخت پر 3:30 بجو باندې په ژوندۍ بڼه باندې تاسو اورئ او نن یې درته په تکراري توګه باندې دا خپرونه درخپرو. نو پرون چې خپرونه شوې په ژوندۍ بڼه په هغې کې له ځوان سندرغاړي حیات افغان سره هارون باچا خبرې کړې وې. د هغه سندرې هم درخپرې کړې وې او د اوریدونکو ټلیفونونه یې هم اخیستي ول چې له افغان څخه څه پوښتنې لري د هغې ځوابونه یې ورته ورکړلي وو. نو اوس تاسې کو چې دا خبرونه درته د په تکراری توګه باندې در خبرو. هارون باچای کوربه دی او میلمه پکې حیات افغان دی. راځي چې ورته غوښ شو.
د مشال رادیو هارون بچا هنری غړی خبرونه دا اوریدونکو او هم زه هارون بچا پکې سلامونه درته وایم. نننای خبرونه ته مو له کابل ځوان سندرغړی حیات افغان ملما کړی دی. حیات له دې باوجود چې لږه موده کېږي د پښتو موسیقۍ ډګر ته راوتلې، پر دې بریالی شوی چې خپل سندرو ته مینوال پیدا کړي. دا چې هنري کارونه څنګه پر مخ روان ساتلی او څه غواړي چې پراتونکو کې کم رقم سندرې جوړې او پښتنو ته ورسوي، پر دې یو د موسیقۍ له هنر سره پر تړلې یو شمېر نور موضوعاتو خبرې ورسره کوو او سندرې هم اورو. د ټلیفون په لیک را سره دی نو هیجان خبرونه ته خراغ لیو. مننه چې د مشال رادیو لپاره دې وخت را کړ.
قربان مشم زه هم خپل سلامونه بچا سر تاسو ته او د مشال رادیو اوریدونکو ته کوم. خدای دې وکړي چې تر دې زما تاسو را تخوي.
ډیره مننه، خوشحالي وه جان سره سره خبرونه کې او قسم موږ ته مود وړاندې تاسو سره مرابطه کړې و چې خبرونه ته بدره غواړم. نو بس نن هغه ورځ وغه وخت راغی نو خوشحالي وه چې تر سره کله ګرته ځان معرفي کې او بلکې اوریدونکو ته معرفي کې چې په افغانستان کې کم ځای سره تعلق لري، پر نه ټاټو به کم یو دی کله کور دی چرته دی. ډیر ښه
بچا صاحب، زه خدا پکتیا یم او په پکتیا کې بیا تتخیل یم ولسوالی شتکرم ده او کلی کوشین ده. کوشین په نوم یادیږي، هغه مکله ده خو په حال ژوند په کابل کې کومه.
تا بیا د خونځي د سکول زده کړې بیا کم ځای کړې دي؟
او خونځي زده کړې خو ما هم کړې دي تر اتم ټولګي پورې، دا د وسم لګیا ما. نو زده کړې کومه زما د کابل راتګ یو لس کال ووتل چې زه کابل ته راغلم. هم دلته نو کور ته خپل کور ته ژوند پکې کې خو پکې خوشحاله یم په کابل کې یم په الحال.
اوریدونکو به غواړي چې ستا د عمر یو اندازه هم وکړي نو څومره کلونه یې دا وخت؟
بچا صاحب عمر خو زما دومره زیات نه دی، بیا هم 20 کلن یم زه. لکه موسیقي سره چې ما مینه درلودله، ما به په خوندې کې ترانه ویله او ترانه د وجه زه خپلو ملګرو تشریح کړم او بچا چې ستاسو آواز او د شل محمد استاد سندرې به ما اورېدلې. شواري استاد
ډېره مننه. بس دغه سکول کې به موږ هم سندرې یو کرت بم کو، تلاوتونه بم کول، سندرې بم کولې. بیا څنګه د موسیقۍ زده کړې دي باقاعده وکړې د چانه دغلته په کابل کې یا پکتیا کې، څنګه وشو چې ته د سندرو ویلو ته او جوړولو ته ځان جوړ کې او باقاعده د یو سندرغاړي په توګه مخته راشي؟
او تاسو او سر مامینه درلودل او داسې نور هنرمندانو سره. نو د دې لپاره چې زه سندرغاله شم دال تراغلم کابل ته، کابل کې بیا استاد ګلزمان استاد ته شکر ورکړم. مونږ خلک ورته ګوړ وایي کنه، نو دې ته شکر ورکړل. هغه مې استاد شلو ځکه مې له ګلزمان استاد نه کړی دی، همدا اوس هم لګیا یم ځکه کوم هنر خو داسې دی چې څومره پکې مخکې ځي هومره پکې ډوبېږي.
خانو ګلزمان استاد نه تاسو هغه ته کلاسیک درسونه درکئ کنه سندرې جوړولو کې سره مرسته کوي څنګه څنګه؟
هغه ما ته کمپوزونه مرا کوي، د کمپوزونه ما ته راکړي دي. هغه کمپوزونه ما ویل دي ان شاء الله راځم چې دا را ته جوړوي. او زه کړي مرا کوي د خپل کلاسیک موسیقي او راګونه را ته خي. نو تر دې زمو پکې لاګیا یم.
خانو بس تاسو دغه د کمپوزونو د خپل خبرو وکړه. یو یو کمپوز تا یو سندره چې ما او زما نور همکارانو اکثره په مشال رادیو په خبرونو کې مونږه خبره کړې ده، په دې خبرونه کې به یو ور بیا اوریدونکو ته واورو.
لپی وینه باپ خلا در پسته واچم علما زرانا حسینه چزړه در پسته واچم لپی لپی وینه باپ خلا در پسته واچم لپی لپی وینه باپ خلا در پسته واچم سفر خدای دې د بخبیړې روانه کا زه خو په سفر خدای دې د بخبیړې روانه کا زه خو په سفر خدای دې د بخبیړې روانه کا الله ودري ګلال چې او بدر په سیوا چوم ودري ګلال چې او بدر په سیوا چوم لپی لپی وینه په خپل در په سیوا چوم لپی لپی وینه په خپل در په سیوا چوم شیرین لاس پچم بدر پسی واچوم زکتا شیرین لاس پچم بدر پسی واچوم لپی لپی وینه بپ خلا در پسی واچوم لپی لپی وینه بپ خلا در پسی واچوم
اردن کو د حیات افغان په غږ مو د سندره ورده هم حیات افغان مو د نننۍ هارون بچا هنري غړې خبرونه ملمدې له د سره د پر هنري کارونو په سندرو خبرې کوو نو حیات جانا کله د شعر د انتخاب کو بیا د کمپوزر ته څنګه جوړ کو کله و چې بیا د ریکارډ کړه جوړه د کړه
بچا صاحب د دې خو یو کال وتلو یو کال مخکې ما دا شعر پیدا کړو د کمپوز بیا زما ګران ملګری چې هغه سره ډېر نه تاسو پاس لرم ما بچا ارمان دے ان شاء اللہ انتخاب
کو تم جوڑ فکر کوم پیخور تلے جوڑ
کڑی اسٹوڈیو والا دے
او زما په فکر دا اولنې سندره و چې تا جوړ کړه او بیا د خبره کړه په ټولنیزه میډیا هم راغله او هم دا سندره و چې ستاد شهرت دغه شوګنی او لامل شو
او باچا صاحب لکه ما مستوی چې زه خو نماشم ته و لختل هنر سره مینه لرله چې ستاد زما ډېر وی خو بیا هم کوم مینوال کوم دوستان چې ما د دې سندره راغل ډېر زیات مشهور شول را سندره ډیر مینوال ما تر کړ
نو ستا چې مینوال ډیر شو خو بیا داسې هم کیږي چې ستا غ په سر دې زمواره هم زیات شو خو بلا مخ کار کړو چې تر دې دغه نشي ما یار
او ما چې او څومره چې وړاندې په سيزو نه ان شاء الله عمر به کار کو لکه په خپل مو نه د شعر انتخاب سی او ان شاء الله اوس ډیر خوشی د شعر انتخاب هم کو زه په خپل شعر انتخاب کوم او
پښتو موسیقي کوي ولی سندرې وای هدف ته لږه کار څه دی نو څه به ورته وای
پښتنه زما خپل ادب دا دی چې زه خپل پښتو ته خپل ژبې ته کار وکم همدا چې د سندرو په ویلو دوی ته زه خپل هغه مسؤلیتونه وایم چې یا مور سره مینو کې وطن سره مینو کې هغه بزور تا د شیر پاک کې وایم
نو ته غنی دا غنی په دې عقیده په دې باور چې د هنر لارې د کار غنی شونې ده ها
او ان شاء الله په نن مو ته ان شاء الله کیږي
ها نو اوس پستا کا خوخي هیجان استا یو بل سندري ته براشو
سڑ پور میں میا دوا بس دے جانا نور میں میا دوا بس دے جانا نور میں میا دوا جانا نور میں میا دوا بس دے جانا نور میں میا دوا جانا نور میں میا دوا بس دے جانا نور میں میا دوا
د حیات افغان په غږ مو دغه بل غزل واورید. حیات جان مو د نننۍ هارون بچا هنري ګړې خپرونې میلمه دی له کابله را سره د ټلیفون په لیکا په دې خپرونه کې ګډون کوي. حیات جان په کابل کې به تاسو خپل ملګري یا داسې پروګرامونه کیږي د موسیقۍ یا ستا ځانګړي کنسرټونه جوړیږي ته ورته ځې پروګرامونه کوي؟
او بچا دلته له خپلو مینوالو سره خپلې خوشحالیانې چا خبره چې رنگینو سره او دلته په خاص کابل کې په داخل کابل کې زما دغلته سندرو سره وایو بندرونه سره جوړو لمنوالو سره
دغلته د هوټلونو کې چې کوم پروګرامونه کیږي که څه هم یو څه خلک په نیوه کې هم کوي چای کې ډېر د شور ډکه موسیقي پکې غږول کیږي او خو بیا هم ته خپل تجربه وایي چې ته زیاتره پروګرامونو ته څنګه موسیقي پکې کوي تاسو؟
او بچا صاحب اندن تک ہوتا ہے اٹھلو نہ دیے گا تیرا کلاس کی کری شور مشہور بھی خام مخاب کے منگ دل تھا راضی گیا تلزنوں تھا چکم پروگرام نہ منگ کو آگا گیا صحیح ٹیپ کی گی آگے کی بیدن رشور مشہور نہیں دا چھے دا اٹھلو پروگرام نہ بھی ودو نہ بھی یا کم دا فانتنوں نہ حلکان فارے ہی گی دوی تا چھ بیا منگ پروگرام نہ کو آگے بد نہ دی خو بیا ہم خوی
او دغلت په کابل کې چې ژوند کې نور ملګری هم دي تا د امرخیل جاوید ذکر هم کو داسې یو شمېر نور ملګری ځوانان دي غواړي پښتو موسیقي په برخه کې کار وکړي نو په کابل کې د سندرو د ثبت سره تنظیمات دي سره سانتیاګو دي سټوډیو ګان جوړ شوی دي ځکه چې تاسو ټول خو به تلې مخکې په خبر ته اوس د غلارې بندي دي نو په کابل کې بیا څه دي سره سانتیاګو تاسو لري چې هو کول شي موسیقي ریکارډ کړي جوړ کړي او بیا خبره کړي؟
او بادشاہ صاحب مخکې به مونږ تللو پېښور ته تکلیف به مو په لارو کې او داسې نو اوس شکر د دلته ډېرې سټوډیوګانې دي لکه ځګر ساپي والا دی همدغسې نورې سټوډیوګانې دي اول سی ټي سي ده دلته خپله انجینران دي خپل نو ښه ماشینګري لري او ښه میکونه لري مونږ د هغوی سره کار کوو یو همدغسې سیداګل مینا ده هغه هم سټوډیو لري دلته هغه سره هم کار کوو.
ښه ښه ډیره ښه شو. ټی وی چینلونو کې پاره راته وایي هم داسې پروګرامونه به د موسیقۍ جوړې نو ستا په څیر ځوانو هنرمندانو ته ځوانو سندرغړو ته هم موقع ورکوي چې هغوی هلته په پروګرامونو کې برخه واخلي او خپل هنر مخته راوړي.
هو بادشاہ صاحب داسې تلویزیون نشته لکه دلته طلوع تلویزیون دی لمر تلویزیون دی کوم ځوان سندرغاړي چې راځي دا افغان ستوري په نوم یو خپرونه ده هلته راځي دوی ته خپل لای رای ورکوي ځوانان راځي هلته سندرغاړي شي هلته زده کړې وکړي نو دوی ورته وخت ورکوي. هو
او په کابل کې بیا یا په شاوخوا کې په نورو په جلال آباد خبرو کوو یا د ستاسو د پکتیا او دغه سیمو د موسیقۍ یو خو استادان دي لکه استاد ګلزمان استاد یادونه کړه غستا استاد هم دی تا ته شکر هم ورکړی دا داسې مرکزونه اکیډمیان شته چې کڅو وغواړي چې موسیقي زده کړي یل تلاړ شي او هغه باقاعده هغه زده کړي ورکړي.
او دلته خپل زوینه دی خپل پخنګ د دوی کول شي ځوانان مغل تلاړ شي زه خپل ماندل ته پکې ما په ملي تلویزیون کې دغلته زده کړې را کوي ګلزمان سر زما هلته ورځم خپل ځای مو معلوم دی ما هلته ورځو او زده کړې را کوي داسې کسان هم په کې دي چې هغه هر ورځ ورځي ما هلته زده کړې کوي نو مونږ څه د کور مشکل وي څه نور کارونه وي نو د هغوی د وجې زه نشم ورتلی هره ورځ نو زه په اونۍ کې دوه ځلې ورځم ما ته دې زده کړې را کوي.
او دې کې د اواز زده کړې دي کنه نور کسو غواړي چې هارمونیم زده کړي رباب یا ستار یا تبلا نو هغه هم بندوبست شوی دی.
او خپل سیمپونه دي لکه دا باجی خپل سیم دی لکه مکتب کې چې سره کوم سیمپونه دي همدلته دا غاسي سیمپونه دي.
صحیح شو.
گلاب گلاب غنچ غنچ دینا دول جانا دایا دن ذرا مکر خل جانان جانان میں گلاب گلاب غنچ غنچ دینا دول جانا دایا دن ذرا مکر خل جانان جانان میں دایا دن ذرا مکر خل جانان جانان میں سمرہ پہ آسان میں مندل جانان خدایا دن ذرا مکر خل جانان جانان میں گلاب گلاب گنچ گنچ دینا زول جانان خدایا دن ذرا مکر خل جانان جانان میں خدایا دن ذرا مکر خل جانان جانان میں خبر ڈیر یو سر دینا سے ہا ڈیرا چبخل بشر دینا سے ہا خبر ڈیر یو سر دینا سے ہا ہر سب پری کما خون شمپری خود لے جانا گایا دن ذرا مکر خل جانان جانان میں گلاب گلاب گنچ گنچ دینا سول جانا خدایا دن ذرا مکر خل جانا جانا خدایا دن ذرا
د حیات افغان سندره مو اورېده. حیات جان سره خبرې کوو د هارون بچا هنري ګړې خبرونه ملمه مو. د حیات جان زه ګورم اکثره په فیسبوک په دغه ټولنیزه میډیا هم ته فعال ای، هلته ځان ښکاره کې خپل سندرې هم غواړي چې له دغه لارې خپرې کې. نو څومره مهمه ده د ټولنیزې میډیا کارول ستا په څیر د یو ځوان هنرمند لپاره، د پښتون هنرمند لپاره؟
او بچا صاحب دا ډېر خم هغه ده چې موږ هر سندره له خپل فیسبوک پاڼې یا له کومې بلې لارې خپلو ملګرو ته رسوو. نو لکه موږ سره ټول پښتانه د لر دی که د بر دی، موږ سره ډېر زیاته مینه لري. رښتیا چې موږ کله خپل سندره یا خپل ویډیو په خپل پاڼه باندې هغه کو شیر کو، نو باور وکړه ډېره زیاته مینه له موږ سره لري. هغوی دومره موږ تشویقي چې بېخي موږ په جامو کې نه ځایږو. نو دوی ما غواړي چې هر یو له خپلې پاڼې شیر کوي. ډېره مننه، هر کله یې مینه را کړې ده. زه له خپلو مینهوالو ډېر خوشحاله یم.
ډېر ښه. خبرونه وخت را سره لګ دی که د خپل راتلونکو سندرو په اړه ته وایي چې څه دي نوي د څه جوړ کړی دي، کله به وشي چې مخته راشي؟
او بچا سره زه په خپل کارونو باندې بوخت یم. دلته یو البوم را روان کړی دی ان شاء الله، یو څلور سندرې پاتې دي. نو ان شاء الله نور مکمل شوی دی. نو په دې باندې مې ان شاء الله نو یو میاشت لګیږي.
سیده بس خوشاله اوسې، ډیره مننه بیا هم چې موږ ته وخت راکړه په مشال رډیو را سره راغلی د خپل هنري کارونو په اړه موږ ته معلومات راکړل. نو په دغه هم په دغه هنري کارونو کې تا ته بریا غواړو، خوشاله ژوند لري، آباد اوسې، ډیره مننه.
له تاسو نه هم مننه چې موږ ته په دې خبرونه کې وخت راکو. بچا سره ډیر خوشاله شم چې له تاسو سره بیا خبرونه کوله. ډیر زیاته مننه له تاسو.
آباد اوسې، آباد اوسې. اوردونکو، هارون بچا هنري ګړې خبرونه بیا هم د حیات افغان په دې سندره پای ته رسوي.
پارس ندې دادل ورنو غرو سیما رد پکتیا وګړې ټول د کم کنو سیما ولې د پارس ندې دادل ورنو غرو سیما رد پکتیا وګړې ټول د کم کنو سیما تندی دا سیخ گلی وی تا دا گل دا روسی ما گلی دا پارس نده تا دل ورنو غروسی ما زڑا دا پکتیا و گرنی تو دا چم کنو سی ما زڑا دا پکتیا و گرنی تو دا چم کنو سی ما دل دا کی منگل و سی ہم پکی مقبل مشتی ہم احمد سی شن کوی تب وطنو سیما کلی دا پارس نده دا دلوانو غرو سیما زڑ دا پکتیاو گرنے تو دا چمکنو سیما زڑ دا پکتیاو گرنے تو دا چمکنو سیما
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 22 په لندو صفو 2013 14500 1300 او 15000 وسو شپېته کیلو هرتز اوریدل شي.